چلن نکوي چې بیا خور او لور لام دی عمله د پلار په کور ناستوي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو مرینا د خپل دوستانو پاکله وای
خپل د حساب وکړه وکړه بچی ته د محصلې دولت کې و ماته بدس خاصوران برتل چې یعنی کساویا او هر څه برابر دي یعنی اوس ولي داسې څوک رسی چې هغه واقعا لږ څوک راشي ته بيخي د شکاسته شي ماشي ته اوس وګوره هغه وخت وګوره په کورانه کې بعد وضعیت ورسکه کیږي خو د ما په نظر باندې چې دا کوم ښه کار نه دی هل کیږي د ډیره حدا پورې داسې ځواب ورکول کیږي یو څوک یو چا سیان نه ګني هغه خپل خور ودو په کور کې په کاله باندې کې نه ولي ویل نه دی هغه نه پوښتنه کوي چې د تا خو هغه د تا آزاده کنه حتی بعضې داسې روران شته دي لکه چې خپل مور پلار راته پوښتنه نه کوي هغه د خور نه خو بیخي پرې د خلکو ته ځواب ورکوي چې نه موږ نه غواړو تاسو سیا دوستي اخیخي وکړو په بعد ورځو خبرو باندې ځواب ورکونه هغه خور بیچاره یې سي د امر دپاره ناسته وي خو مور که پلار هم تر څو پورې شي ژوندي وي د خپل لور دپاره به زړه خوري خو چې مړه شي بیا د دغه خور هېڅوک پروا نه لري والا که ورور خور دی خدای به ورور نه کوي سعیده خو کله چې پردی ښځه کور ته راشي بیا هغه ورور په هغو حالت باندې نه پاتې کېږي هغه جکه به ټول امر ژوند به یې خوار او زار وي احتیاج به یې که کوم وخت وادم کایا به د کونډ سکایا به یې مثال د زاړه سیري سکانو ارزښت پیدا وي
د کابل ولایت یوه اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي وایي دا د دنیا قانون دی چې جلی به یوه ورځ نه یوه ورځ ودیږي نو ولې له راتلونکو خیښانو سره دومره بد چلند کیږي چې بیا د هغوی ټول عمر په یاد وي
که نن وي که سبا وي خو دا خور ورکوئ که نه نو ولې خلکو ته ځان مثلا بد ښکاره کوي ولې خلکو ته ځان کم راولی چې بله ورځ په مجلسو کې به یادیږي چې په فلاني ورونه داسې چلند وکړو هغه خو غیرت نه ښکاري هغه ښه خبره نه ښکاري دا خو یو بد خبر ده یعنی بد تربیت ښیي د کورنۍ تربیت بد معرفي کوي خلکو ته نو ښه به نه وي که څوک مثلا ریبار ورځي چا ته چا خور ته ورځي چا مثلا لور ته ورځي نو هغه حتما کورنۍ ته راځي او څو مشران راوړي همالته به سره کینی که رد وي که مقبول وي همالته د سره خبرې وکړي او په احترام سره یې رخصت کړي دا خو ډېر بد چلند دی چې مثلا هغه کورنۍ تربیت او هغه څه ادب دا بد ښیي جامعې ته بد معرفي کوي نقی غرور ده مثلا مقابل جانب که ښه کورنۍ وي پوه کورنۍ وي خو دا موقع هېڅکله نه برابرېږي چې د هغې په ژوند باندې تاثیر وکړي که کم کورنۍ داسې وي چې مثلا عقدګیره وي او عقده یې نیولی چې تا ورونه تا پلار مثلا داسې چلند را سره وکړو تمام ورسره بد تاثیر ورباندې کوي او بله ورځ د هغه ژوند به هلته تریخ وي سبا بېګا چې کوم خبره وسي او په ده باندې هغه خبرې یادیږي او پیغونه نه ورکول کیږي او دا جلکۍ بیا هم هلته رواني مشکلات سره مخېږي چې بېرته کله کله داسې به شي چې خپل کورنۍ نه زر تور سي چې وایي والله دا مې د کورنۍ چلند نه وژي داسې تریخ ژوند نه بیا درته نصیب شوی ده بله ورځ اولاد باندې هم بد تاثیر ځکه چې هغه رواني لحاظ هغه ضربه ویني نو څه چې قسمت وي خدای چې چا سره یې قسمت کړي وي هغه خدای به ورکړي
د هلمند ولایت یو تن اوسیدونکی چې دی هم خپل نوم نه راتاخلي وایي د دوی په سیمه کې هم ډیری کسان د جلۍ لپاره په مرکه ورغلو کسانو سره سم چلند نه کوي په خبره یې دا مناسب کار نه دی ځکه همدغه کسان چې کور ته رای باران ورځي بله ورځ خپله هم یو بل کور ته په مرکه ورځي
دغه بد عادت چې موږ باید ورته وایو دا په ټول افغانستان کې په اکثر ولایتونو کې په اکثر خلک لري چې کله د دوی خور ته مرکه راځي یا د دوستۍ د فردا د یو دوستۍ فایل دی چې څوک یو چاته ورځي مرکه ورته کوي چې دا خپل لور به زما د زوی ته راکې یا د ورور ته راکې دوی بیا یو ټول ځان لوړ نیسي موږ هلمند کې داسې یو لنډه جمله لرو چې وایي ځان ته لویه ډبره ایږدي یعنی دا ځان یا لوړ ګڼي یا یو ډول کبور کی چې څه ډول ما ته رالی دی څنګه جرات وکړي چې ما ته وایي مګم دا هغه وخت به دې پښېمانه کېږي چې لور یې تر څلوېښت کلنۍ دېرش کلنۍ ورسېږي بیا څوک مرکه ورته ونه کړي بیا دوی پښېمانه کېږي چې کاش هغه وخت مې دا غرور او تکبر نه کولی چې کله به ما ته څوک په دوستۍ باندې راله چې دا زموږ سره دوستي وکړه د خپل لور دې زما ورور ته راکړه د خپل لور دې زما زوی ته راکړه خو په هغه وخت کې ما تکبر کوي غرور یې کوي دا ښې پایلې نه لري او دا شتون لري اوس هم په افغانستان څنګه داسته لکه څنګه چې ځان ته په میرمنو یا انجونو کې ګورو چې کومه انجلۍ ښه د شاده تونه لري د شي کورنۍ څخه د ځان ته خوشو همدغه سي د خپل خوندو لپاره هم هڅه کوو که زه یو پلاټ مم به دا هڅه وکم چې د خپل لورګان د فرداس خاون پیدا کم چې د شې کورنۍ څخه شادتونه ولري. دلته باسواده کورنۍ ستاوی په دې باندې نه شرمیږي چې خپل هڅه کوي چې شخاون خپل لورکی ته پیدا کړي، شخاون خپل خورکی ته پیدا کړي. دا ستونزه په باسواده کورنۍ کې نشته.
د پغمان اوسیدونکو زرمینه وایي کسان د خور او لور لپاره په مرکه ل ورغلو کسانو سره نامناسب چلند کوي چې په خبره کورنۍ تربیه کمزوري وي. دوی ته دا نوی ورزد شوی چې د میلمه درناوی د افغانانو ترمنځ تر ټولو مهم دود دی، هغه که د رای باري لپاره هم ورغلی وي. د دوی په کور کې میلمانه دي. لاغلې زرمینه سره مې مرکه کړي، په ګډه سره اورو.
که خپل هر رقمی هر څه کوي او کنه کور ته خور ته خزګار راسي، که اصل کې یو ګوره دغه موضوع ته، دا اصلا دی یو انسان چې کله خیر نه وي او فکر یې ونه رسیږي دغه رقمی او عکس العمل ښیي. او که نه وي، که یو خیر انسان یې خصوصا د هلکانو خیر یې د خپلې خور آیندې باره کې فکر وکړي او دا یې په ذهن کې سي، یار د ما خور ته په عزت باندې یو څوک د ما کورنۍ ته د ما فامیل ته په قدر په سترګه ګوري، نو ځکه به د ما کور ته راځي د خاصګاري په حساب باندې. او که نه دې شي ته فکر نه وي او په ذهن بلې خواته تیتي، نو ظاهره خبر ده هغه به غلط عکس العمل ښیي.
څه رقم برخورد کوي دا لکان؟
الکان بس برخورد کوي لکه څوک سي خدای نه خواسته، لکه څوک سي کنځا ورته کوي، دوه بعد ورته ښکارېږي. په داسې حال کې چې دا یو شرعي خبره ده، باید په دې باندې سړی خوشحاله سي. باید دې نقطې ته فکر وکړي چې د باندې خدای نه خواسته که رنګه یې بدیږي په یو بد نوم باندې څوک یاده کې ښه ده، او که نه په عزت ورته کور ته څوک راځي او دې خور یا لور خاصګاري کوي او که دا ښه ده.
هغه کسان چې خاصګاري ته راځي او بیا په کور کې د نجلۍ په کور کې له بد چلند سره مخ کېږي، دا څومره خفه کېږي، څومره په خپل ورتګ باندې تا پیمانه کیگی؟
بالکل د ظاهر خبر ده، یو څوک چاته د عزت په سترګه ګوري او د هغه کور ته ورځي د احترام لپاره کور ته ورځي او د لور ته نه غواړي چې دغه لور زه تا نه غواړم د ما اولاد ته یا د ما ورور ته یا د ما زوی ته راکه، نو دا خو ډېره ښه خبره ده. مګر چې که چېرته هغوی سره بد رفتار یا بد سلوک کېږي، ډېر یو عیب ده، ډېره بده خبره ده. نه باید دا رقم چلغنو سره وسي، باید ډېر عزت خلک ورکړي، د قدر په سترګه ورته وګوري، ځکه چې څوک تا ته قدر درکوي په مقابل کې باید لغینه دوه چنده زیات قدر ورکړي، قدر په سترګو ورته وګوري.
بل ورځ د همدغو هلکانو کورنۍ خپلم په خاصګاری باندې یا په رایباری باندې یو بل کور ته ورځي، که ورته چلان له دوی سره وسی بیا به خبرګون څه وي؟
خبرګون به بیا هم دای وای به خلک به ملامت ایز دا وګوره، دا خلک نه پیدل منګ ورغلو خور لور ته خاصګاری ته او دوی موږ سره دا رقم چلند وکړه. دې منفي نقطې ته دلته نه فکر کېږي چې موږ هم دغه رقم یو عکس العمل موږ هم یو چا سره کړی وو، نو ځکه له موږ سره اوسو. که چېرته دې نقطې ته هر څوک فکر وکړي چې دغه رقم کار که موږ له بل چا سره کوو، آینده موږ سره هم دغه رقم یو کار مخې ته پېښېږي، موږ سره هم دغه رقم یو عکس العمل موږ هم څوک راښيي. متاسفانه چې دې ته هر څوک فکر نه کوي.
کله چې رای باران یو کور ته راځي، په کورنۍ کې د ورونو لخوا یا هم د نورو غړو لخوا نه بد چلند ورسره کېږي، په خپله دغې ځوانې نجلۍ باندې دا څومره بد تاثیر کوي؟
بالکل، ډېر زیات ځان سپکور ته ښکاري، هم بس سپکور ته ښکاري هم به بد ورته ښکاري، او دا به ځان سره سوال پیدا کېږي انسان ته چې آیا دا خاصګاري یا دا ماته کور ته راتګ دا دونه یو بد خبره ده، دونه یو بد کار ده، نو داسې دونه بد کار ده ښایي، نو باید زه داسې چل وکړم چې زه به خپله د باندې چېرته ځان ته باید څوک پیدا کړم چې زه ورسره لاړ بسم، نو چې د ما فامیل په دا رقم باندې یو چا ته جواب ورکوي. په داسې حال کې چې عجلۍ به د واده مستحق یي، عمر به یې داسې یي چې باید ورې کړي، نو ظاهره خبره ده په ذهن باندې بد تاثیر کوي، په روحیې باندې بد تاثیر کوي.
که دغه رقم رای بارانو سره بد چلند کېږي او بالاخره بیا څوک زړه نه ښه کوي چې د کور ته راسي او د نجلۍ په کور کې پاتې کېږي، بیا کوم منفي عواقب لري؟
منفي عواقب ډېر زیات دي. د یو رای بار چې څوک چا کور ته ورسي دا رقم سلوک ورسره وسي، بل ورځ که یو بل څوک دا رقم دې کور ته راځي، نو هغه خلکو سره که وویني یا خپلوانې وی رو بیتم وای سیاره مو ور زده خلک نه پیږي په دې باندې ما زو راغلی ما سره دغه رقم یو عکس العمل وکړه هغه بل خبرې بل خبرې بل اخره اجلی په کور کې پاتې کی دی واده عمر تیریږي نو په دې ته دا ټول غلطي ټول ګنا ای دوی د هغو مسیرانو د یو خلکو د چانس د دوی له خاصګار سره یو دا رقم منفي چلند کړی ده.
بیا چې بالاخره عمر زیاتیږي او دا د پلار په کور پاتې کیږي کور ته ورینداري راځي نو وځي خبره ده چې مور پلار خو ټول عمر حیات نه وي دغلته بیا د انجلۍ ژوند څومره تریخیږي؟
ډېر زیات تریخیږي، عمر ډېر زیات تریخیږي. د هغې زندګي نه داسې یو زندګي جوړیږي چې هغه بالاخره په خپل ژوند نه په خپل مرګ باندې خوشحالهوي، ځکه چې هره بله پردی جلۍ چې د کور ته راځي هغه ورور څه ده، یعنی موږ عام خبره ده د وایي شاله ورور ملامت ته ګوره ښځه راغله دا رقم شه دا رقم. طبعا انسان کې بدلون راځي، څه په ورور کې بدلون راسي، څه په خپله خو د خور کې په دې جلۍ کې بدلون راسي، څه ورېندار سي، نو ظاهره خبره ده چې ژوند ترخیږي. نو په دې کې غلطي د کور د لویانو ده.
بله، که راسو اوس د حل لارو ته کله چې یو څوک زړه ښه کوي یو کور ته ورځي رایباري کوي له دوی سره څه ډول چلند باید وسي؟
ډېر زیات احترام ورته وسي، په ډېر یو درنده سترګه باید ورته وګوري، ډېر قدرې وکړي، ودې ګوري، پلټنه دې وکړي، هغوی ته ریښه احترام ورکړي، عزت دې ورکړي په کورنۍ کې چې خیر اوسې تاسو موږ ته په درنده سترګه ګوري، همدغسې تاسو خپله درانده یاست چې موږ ته په درنده سترګه کتلي چې زموږ کور ته راغلي یاستئ. نو باید پلټنه وکړي، پوښتنې وکړي، دا د زور کار نه ده، وایي خیښي په خوښي کې دوستی په رضایي دا رقم څه متل ده په پښتنو کې. نو څوک په یاره خاصګاري باندې خو څوک چې لور خور په زور له کوره نه بیایي، ته عزت ورکړه چې خپله ته بېرته عزت ووینې. نو پښتنه به یو کې که چېرته ښه فامیل و ښه کورنۍ وه نو خپله خور لور به ورکوي، که ښه کورنۍ نه وه په ډېر یو عزت په ډېر یو احترام باندې باید جواب ورکړي چې مونږ دغه کار ته خوښه نه ده. نو بې عزتي هېڅ کلم باید یو کورنۍ د بلې کورنۍ یو انسان د بل انسان د بې عزتي حق هېڅ کلم باید ځان ته ورنه کړي. اصلا کې یو انسان د بل انسان بې عزتي کوي هغه خپله بې عزتي کوي، ځکه بېرته مقابل کې بې عزتي نه وي.
بله، که چېرته دغه دوه کورنۍ سره جوړ نه راځي په هېڅ حساب سره برابرې نه وي او مناسب همدای چې کور ته ځواب ورکړي د انجلۍ ورنه کړي، نو دغه ځواب بیا څه رقم ورکړي چې هغه دوی خفه هم نه سي؟
دا ځواب به داسې ورکړي چې ورته وایي د موږ د فامیل دا خوی ده، تاسو د فامیل دا، یا د موږ د کورنۍ دغه رقم عادت ده، یا د دا رقم د دغه موږ تاسو کې منفي پوینټونه دي دغه مثبت دي. نو که چېرته آینده په دغه د موږ تاسو په دې معامله باندې د موږ د لور یا د موږ د خور ژوند خرابېږي، تاسو د ژوند خرابېږي په کورنۍ کې آینده مشکلات جوړېږي، نو دې ته په کتلو سره موږ دغه باید وړاندې لاړ نه شو. مخکې له دې نه چې موږ د مخېښي یا دا معامله وکړو، آینده زندگی تاسو د اولاد هم تباسي د موږ هم تباسي، نو په دې خاطر باندې به دا معامله نه کوو، نه هغه جانب مقابل خفه کېږي او نه به دا کورنۍ خفه کېږي.
یعنی مناسبه نه ده چې په داسې وضعیت کې بد چلند وسي، باید په خو الفاظو باندې قناعت ورکړي چې موږ دا کار نسو کولای.
او بالکل، په ډېر ښه الفاظو په بښنه وختنه سره باید سړی جواب ورکړي.
راځو دې ته چې په یو شمېر کورنیو کې بیا دا موضوع برعکس ده، کله چې رایبار راځي د دې لپاره دغه انجلۍ ورکي واده یې کې خپل مسؤلیت خلاص کړي، نو بدون دې نه چې پوښتنه یې وکړي انجلۍ ورکوي هغو خلکو ته چې بیا راتلونکی جنجال ټول د انجلۍ لغاړي، په دې عقلی تاسو نظر څه ده؟
کورنۍ به داسې کار کوي چې هغه خپل اولاد پورې پکوي، یا بس غواړي چې هر څوک یې غواړي پیدا دین ورواچي او خپل ځان ته نه بیغمه کړي. حال داسې اولاد هېڅ کلم دین نه سي کېدای، هېڅ کلم عذاب نه سي کېدای، دای په مور پلار باندې حق ده، په ورور باندې حق ده. کله چې ورکوي باید پوښتنې وکړي د هغې د کورنۍ، د هغې شاته د فامیل، د هغې خصوصا د خپله د عالک څه کاره ده، څوک ده، څه شی کوي، څه شی نه کوي، څه عمل لري، څه رقم انډیوالان لري. دې سره ډېر په فکر او ډېر په قراره باندې، ډېر په ښه وضعیت باندې پلټنه وکړي، بیا وروسته له هغې نه خپل اولاد یا خپله لور باید ورکړي، ځکه چې دا د یو څو ورځو خبره نه، دغه سختي ده چې پلټنه پسې وکړي، پوښتنه وکړي. دا آینده د اولاد ټول ژوند جوړوي همسي او
په اخره به هغو کورنیو ته چې ځوانې نجونې په کور کې لري او خلک رای باری ته ورځي څه یو مشوره تاسو ولرئ؟
بهتره خبره داره چې اوس په ډېرو کورنیو کې جنکیان هم ناستې دي او هلکان هم بې ودو ناست دي، ښه کورنۍ او مناسبه وي، په ډېر دولت په ډېرو پیسو باید نه ګرځي چې ولا ډېره پیسه ولري، ځکه دا دولت او پیسه چې دا زیو راځي. مهمه په ژوند کې پیسې نه دي، چې یاره ډېرې پیسې دې څوک لري د هغه به ژوند خوشحاله تېرېږي، نه. په کورنۍ کې ښه خلک خ انسان خ فامیل دا ډیره مهمه ده. په جانب مقابل یو د بل احترام لري او د هغه عزت او پتو ساتي، نو دا ډیره مهمه خبره ده چې یو ښه کورنۍ او خالقي نو باید خپل خور لورونه ساتي. دې له خاطره سیدا ښایسته ده یا دا بدرنګه ده یا دا پیسې لري یا دا پیسې نه لري، دا ټولې بې معنا خبرې دي. دې ته باید ونه ګوري، دې ته باید وګوري چې دا فامیل څومره په معاشره کې قدر لري، څومره خطوب لري. نو دا ډیره مهمه خبره ده. د انسان انسانیت مهمه ده، د انسان اخلاق مهمه دي، کورنۍ تربیه مهمه ده. یو جلی کال کې باید هغوی یو بل سره وویني. دا موږ ته شریعت اجازه راکړې ده چې الک د جلی ویني او جلی د الک ویني. د اسلام په چوکاټ کې موږ ته اسلام دا اجازه راکړې ده. دا محترم فامیل د دواړه جانبه دې خبرې ته حتمن باید اجازه ورکړي او وګوري چې الک او جلی خپل سره وګوري او په دې کې د هغوی رضایت 100% شامل وي.
ډیر زیات مننه تاسو باندې، سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه مې مړی.
درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 تر بیا خو وخت ولري. الله مو مال او ملګری.
آزادی ملما د آزادی ملما پروگرام ته شرغلاست. نن په دې پروگرام کې له یو خبريال سره خبرې کوو چې د دې مسایلو ته په کومه سترګه ګوري، د دې په نظر ابتکار یعنی څه، او یو مسلکی خبريال څنګه موضوعات په جالب انداز نورو ته بیانولای شي. ذبیح الله غازی له هغو خبريالانو دي چې د جنگي راپورونو ترڅنګ د افغانستان د طبيعي شایستونو ننداري ته خلک رابللي او شایسته ویډیوګانې لا هم پر ټولنیزو شبکو خپرېږي. ذبیح الله غازی د ازادي ملما پروګرام ته شرق لاست. په پیل کې دا راته وایي چې څومره وخت کیږي له افغانستانه جلا وطن یست؟
ډیر مننه سالی صاحب، تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. تقریبا 2.5 کاله پوره کیږي چې زه افغانستان نه راوتلم. 2021 کال د اگست په 19 باندې زه افغانستان نه راوتلم او تر اوسه همداسې جلا وطن یم. نو وطن خو دار چا یادیږي، وطن وطن دی، داسې څوک نشته دی چې هغه د وطن د غېږې نه لري او هغه خپل وطن یاد نشي. نو همیشه مې یادیږي او سخته ده. د مسافرۍ ژوند یو څه سخت دی، ځکه د خپلې کورنۍ نه، د خپل وطن نه، د هغه دوستانو نه چې تالته ماشومتوب تیر کړی، ځواني دي، نو سخته ده. نو وطن، خلک او ورثه مې ډېر یادیږي.
کله چې تاسو تازه افغانستان وتلی وي، د وطن کیسې مو کولې، هوا ته تاسو وژړل، نو تقریبا کویلی سم چې د هر افغان وطن یادیږي. بیا څومره زیات وخت چې په بهر کې تیروي، هغومره نور دی پسې وطن یادیږي. زیات دی د وطن څه یادیږي؟ خواړه، خپل خپلوان، هغه سیمې چې تاسو هلته سفرونه کول، یا خپل کار چې په هغه ساحه کې مو کاوه؟
سالی صاحب، تر ټولو ډیر چې زما یادیږي هغه احساس چې ما په خپل وطن کې کاوه او مال ته خبریالي کوله او د خبریالۍ نه مې څومره خوند اخیسته، هغه داسې یو احساس و چې هغه زه دلته په مهاجرت کې نشم پیدا کوله. زه دلته هم خبریالي کوم، خو هغه څه چې هلته ما حس کول، د ټولنې سره، د خلکو سره، د ټولنې د هر وګړي سره مې تماس و او هر څه مې په خپلو سترګو لیدل، د خپل هغه خړې خاورې، خو مقصد زه د خلکو سره په اړیکه کې وم، هغه مې ډېر یادېږي. خپل دوستان، وطن نورستان مې ډېر یادېږي چې زه به پر کال 2 ځله نورستان ته تللم، یا به ختیځ نورستان ته، یا به مرکزي نورستان ته چکر ته به تللم د خپلو دوستانو سره، هغه مې یادېږي. خپله کورنۍ او خصوصا خپل مور مې ډېره یادېږي چې هر شپه زه ورسره غږېږم او زه پوهېږم چې هغه څه احساس لري، او مور مې پوهېږي چې زه څه احساس لرم، خو بس یو بل ته ډاډ ورکوو.
بالکل، وطن خپله داسې ده لکه مور. نو هم خپل مور د چا دیږي او هم وطن یادیږي چې هغه د مور حیثیت لري. غازی صاحب، هغه کسان چې تاسو یې نړۍ ته آواز رساوه او بیلابیل کلیو ته تاسو سفرونه کول دی و فعال خبریال په حیث، آیا هغه کسان اوس هم در سره په تماس کې دي او دا تمه لري چې تاسو بیا هم ستونزې تر نړۍ پورې ورسوئ د نړۍ تر غوږونو؟
سالی صاحب، یو خو زما ژوند داسې تیر شوی دی چې زه تر ډیره د خپلې سیمې لکه د مشرقي ادارې ولسوالۍ داری سیمې د خلکو سره په تماس کې یم. ډیر کله کوشش کوم چې دغه خلکو سره زه په تماس کې واوسیږم. مثلا د اتنه ورځې مخکې په واتس اپ کې یو پیغام راغی چې دا د نورستان د کانتیوا د درې نه یو ځایي سړی و چې موږ ورسره هلته دوه شپې تیرې کړې وې او ما په دغه کانتیوا دره باندې گزارش کوو. نو هغه ما ته زنګ وو په واتس اپ کې، ما ته پیغام راولېږه چې زه پلانې نورستانی یم او زه غواړم تا سره خبرې وکم. نو خبرې مې ورسره کولې، ویل چې ته یو ځل راغلی وې په شلو کالو کې، موږ ته یو خبریال راغی او هغه چې دلته بلد شو نو جمهوریت سقوط شو او ته لاړلې. ډیرو خلکو سره زه کوشش کوم چې په تماس کې اوسېږم او ډیر خلک کوشش کوي چې ما سره تماس کې اوسېږي. خو هغه څه چې ما په وطن کې کار کولای شو، خبریالی مې کولای شوه، مسائل مې راسپړلی شو، نو هغه د لرې نه سخته ده. نو ډیر کله کوشش کوم چې د هغه خلکو سره همیشه په تماس کې اوسېږم، ځکه دا مسابری به تر ټولو عمر نه وي چې زه به د وطن نه لرې ما، او زه غواړم چې د هغه خلکو سره بیا په تماس کې شم او بیا ورشم، بیا هغه مسائل رپورټ کوم، هغه ستونزې چې په وطن کې دي، هغه مسائل چې د لرو پرتو منطقو خلک ضرورت لري هغه باید گزارش کوم. خو یو غټ مشکل چې وس وخت کې شته دی، هغه دا دی چې دا ستونزې چاته وې. لږ تر لږه که په جمهوریت کې یو څه مسلې وي نو هغه به دې ویله، د چارواکو نه به دې په نظر واخیسته. اوس مشکل دا دی چې نه خو د طالبانو حکومت خبرو ته زریږي او نه پیسې شته وطن کې چې کار وشي. نو دا یو غټ مشکل دی او همیشه غواړم چې د ټولو خلکو سره په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک غواړي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې یا په ټلیفون یا آری ممکنه لارې نه ما سره تماس کې اوسېږي. نو زمونږ رابطه تر ډیره برقراره ده.
غازی صاحب، تاسو بیلابیلو شایسته سیمو ته سفر کوله، که مخکې چې مو د نورستان یادونه وکړه، ګڼ داسې خبریالان په سیمه کې اوس هم شته چې دغه ډول سفرونه نه کوي، که سفرونه کوي هغه شایستونه د کمرې په لینس باندې نه ثبتوي. دا علت څه دی؟ یعنی دوی فکر کوي چې تاسو فکر کوي چې دوی ته دغه شایستونه نه معلومیږي او لیدې فرق لري، او کنه دوی د چا خبره لټي کوي؟
زه په 2013 کال کې اول ځل نورستان ته لاړلم او ما د نورستان قصې د یوې هفتې لپاره چې ما اته گزارشونه ما وکړل بیلابیل مسائل. مثلا ډیر خبریالان چې به نورستان مرکز پارون ته یوازې لاسرسی و چې خلک لاړ شي، هلته چې به لاړل نو هغوی به په دې کار کوو چې روغتیایي ستونزه ده، مثلا د سرک ستونزه ده، مثلا د معرف ستونزه ده، دوی به دا ټول شیان عمومي راخستل. ما کوشش دا وکړ چې صحیح ده خو عمومي مسلې دي، خو زه بیلګې څنګه راواخیستلی شم؟ که نه زه یو مکتب ته څنګه لاړ شم چې دغه یو ښوونځي داسې مسله راواخلم چې هغه د دې ټولو ښوونځیو مسله ده؟ نو ما به ډیر کوشش کوو چې زه داسې منطقو ته لاړ شم چې هغه اصلي د مشکل هغه وړې وړې مسلې پکې راوسپړم چې هغه حل لاره ولري. مونږ یو گزارش کوو او وایو چې په افغانستان کې نامنی ده، نو دا سخته ده. یا وایو چې د پاکستان نه کډوال افغانستان ته راځي، دا ډیر عادي خبره ده. خو که زه په ننګرهار کې د بلال په نوم د یو ماشوم قصه رپورټ کوم چې هغه خپل یو توتی د ځان سره د پاکستان نه راوړی دی، هغه ساته او بالاخره د هغه نیا چې کله ناروغیږي او هغوی سره د پاکستان نه یوازنی هغه مال جداد یو څه چې یوه بزای لرل هغه راوړی و افغانستان لا، هغه د خپل نیا د روغتیا دپاره هغه خرڅه کړله او بالاخره د نه دوایی نه د هغه نیا مړه شوه. نو که زه د بلال قصه رپورټ کوم او زه خلکو ته وښیم چې د پاکستان نه چې افغانستان ته کډوال راغلي دي، د هغوی ستونزې څه دي؟ که زه د بلال قصه رپورټ کوم نو او زه په اخر کې ویم چې د پاکستان نه دغه مرکډوال راغلی دی، نو زه خلکو ته او دنیا ته خودل شمه چې د بلال قصه د دغه دوه لکه کډوالو قصه ده، د هرې کورنۍ هم دا قصه ده. زمونږ مشکل دا دی چې مونږ ټول عمر عمومیات رپورټ کوو کنه، او مونږ هغه اصلي ورکوټ ورکوټ قصو پسې نه ګرځو چې هغه حل لاره ولري. نو ما تر ډیره کوشش وکړه چې که د وطن ښکلا ده هغه م راواخلم، خو یوه داسې سیمې ته لاړ شم چې هغه زه خلکو ته عملاً وښیم چې نه دا صحیح ده چې دنیا ډیره لویه ده، خو زه خلکو ته هغه ورکوټي ورکوټي مسالې راواخلم او هغه د نمونې په شکل وښیم چې دا ټول دا ستونزه دلته ده، دا د ټول افغانستان ستونزه ده، دا ستونزه دلته ده، دا د ټول نورستان یا دا د ټول کونړ یا دا د ټولو ولس ستونزه ده. نو زمونږ خبریالان چې دي مشکل دا دی چې مونږ عمومیاتو پسې ګرځو، او کله چې مونږ په وړو وړو مسلو پسې وګرځو نو هغه حل لاره پیدا کولای شي.
دا ډول مسایلو ته کتل او زیات وخت دې پورې هم اړه لري چې ته یوې موضوع ته یا یوې مسلې ته له کومې زاویې څخه ګورې. یعنی ابتکار کول څه فکر کوي چې چوکاټونه ماتول دا سم کار دی او کنه په هغه چوکاټونو کې چلیدل ستاسو په نظر غوره کار دی؟
سالی صاحب، دا ډیره مهمه پوښتنه ده. یو وخت یو گزارش می جوړو، نو ما د یو سپینګری پلار نه شروع کو، نو ما سره څنګه خبریالان ناستو، ماته وایي چې وروره دا خو ته چوکاټ کې نه ځې، دا رپورټ خو چې دی درې برخې لري کنه، چې پیل دی، منځ دی او پای ده. ما وتل چې که زه دا قصه مونږ د دې چوکاټونو نه راونه باسو نو مونږ دا قصې سمې خلکو ته نه شو ښودلی. ما تر ډیره کوشش کړی دی چې زه خپل گزارشونه د یوې ورکوټې مسلې نه د یوې زاویې نه را پیدا کړم، او زه تر چې غټه ستونزه زما په گزارشونو کې چې ما به خپل گزارشونه کول، هغوی دپاره د زاویې موندل ماته ډېره سخته مسله وه، او کله چې به مې زاویه پیدا کړله نور گزارش به ما ډېر په اسانۍ سره جوړولی شو. رپورټ کې د زاویو لټول یا د پلو ماتول دا کومه مسله نه ده، مهمه دا ده چې ته خلکو ته پیغام څنګه رسولی شي او څنګه خیر رسولی شي چې هغه خلک لږ تر لږه دې مسلې ته متوجه شي. نو ته که خلکو ته عمومي مسلې وې هغه دې ته نه متوجه کیږي، وای دا خو د ټول افغانستان مسله ده، دا خو د ټول د دې ولایت مسله ده، د ټول. نو مونږ چې کله پولي ماتو مونږ خلکو ته معلومات د داسې لارې نه رسوو چې هغه خلک متوجه کوو. نو زما په نظر ژورنالیزم اوس دغه پولو نه وتلی دی، پولي تر ډیره ماتې شوي دي. هر خبریال صحیح ده چې عمومي مونږ باید دغه نه ونه وځو، مونږ په خپل چوکاټ کې خبریالي وکړو، خو د زاویو موندل چې دي دا یو غټ مشکل دی چې زمونږ د وطن خبریالان چې دي دا ورته ډیر پام نه کوي، او کله چې مونږ زاویې پیدا کړو نو دا پولي ماته، یو پولي چې ماتې شوې نو مونږ خپل معلومات ډیر په مؤثره توګه خلکو ته رسولی شو، او هم هغه خلک متوجه کولی شو چې دا ستونزه څنګه حل کړي.
تاسو د خلکو یادونه وکړه، کله چې تاسو به د خلکو په منځ کې ځای پیدا کاوه، یوې سیمې ته به ولاړې او هیڅوک نه پیژندل، خو خلکو تاسو پیژندلې، درناوی درته کاوه، خپلې د زړه خبرې در سره شریکولې، خپلې ستونزې در سره شریکولې، دغه سی یو حالت سره کله چې تاسو مخامخې دی څه ډول یو احساس در کاوه؟
سالی صاحب، زه ډیرو منطقو ته تلی ما، او ډیر کوشش مې کاوه چې زه د لرو پرتو منطقو نه گزارشونه جوړ کړم. ما به سفرونه کول، مثلا ډیر خبریالانو به دا نه غوښتل چې کرایه ولګي موټر ونیسي کنه، خو ما دې شانو ته ډیر نه کتل. ما ویل چې لږ تر لږه زه د هغه خلکو چې په بانډه کې دی، هغه خلک چې په ډیر لري منطقه کې دي، هغوی ته لاړ شم او د هغوی گزارش واخلم. مونږ یو وخت هغه ته لاړلو، د کونړ یوه دره ده، د کونړ په نواباد سره یوه دره ده، باډیل ورته وایي، باډیل درې ته لاړو مونږ گزارش جوړو. هلته د حیواناتو کلینیک وو خو د انسانانو نه وو. د حیواناتو کلینیک په دې دره کې شته دی، د انسانانو نشته دی. نو ما خپل یو خو ما خپل رپورټ د دې نه شروع کړ چې دا داسې منطقه ده چې د حیواناتو کلینیک پکې شته مګر د انسانانو نشته دی، چې 15,000 انسانان پکې اوسیږي. مونږ چې کله هلته لاړلو نو هغه خلکو لکه هغوی زه نه پیژندلم چې په څیرې نه پیژندلم، ځکه چې هغه خلکو ټلویزیون نه لاره د هغې منطقې. نو ما سره ځینې مشران خلک هم وو، نو هغوی فکر کوو چې زګنې لکه مشر کاسې ما لکه د پاخه عمر سړی ما. نو هغه څلور پنځو کسانو هغه زمنګ د مشر ملګری ډیر عزت کوو چې غازی صاحب محترم راځي د سر راشي د سر راشي. نو په دې نمایي کې ورته خلکو خو دلم چې هغه غازی دا دی. نو بیا پس تاغې خلکو زما قدر شروع کو. نو د لری پرتو منطقو سره یا د خلکو سره چې زب په تماس کې وم او زب ورتللم گزارش په میکو زه چې د خلکو مینا او محبت ما کتلې ده نو زما د خپل مسلک سره هغه مینا څو چند نور هم زیاته شوې ده. یعنی ځنی خبریالان چې کله یو ځای ته ورسیږي مثلا یو وخت پورې خبریالي وو کې بیا داسې فکر کوي چې ولا زه دلته ستړی شوی ما. یعنی ډیر زمونږ خبریالان ملګری دي چې دا غوی نه ما اوریدلی دي چې ولا دې مسله کې زنور ستړی شوی ما ولا داسې دي داسې دي. مګر هیڅ کله به زما د خولې نه چا نه اوریدلی او نه به مې هیڅ کله په زړه کې دا احساس کړی چې ګنې زه د خبریالۍ نه ستړی شوی. زه اوس هم ډیره مینه لرم پخوا مم ډیره مینه لرله او زه باوریم چې تر ابده ابده به زما د خبریالۍ سره دغه مینه زیاته وي ځکه چې خلک تاله عزت درکوي. ته د خلکو ستونزې کله چې یو مسله را واخلي او هغه ستا د رپورټ د وجه حل شي ته هغه احساس چې زه یې کوم هغه ډیر خوږ دی او دغه احساس ما زه به ډیرو ستړو لري منطقو ته لاړلم خو ماښام کې چې کله راغللم گزارش به مې خپور شو او بیا به یو نتیجه ورکړله بیا به زه دومره خوشحاله وم دومره به خوشحاله وم چې لکه زما د گزارش د وجه نه لږ تر لږه یا د یوې کورنۍ ژوند بدل شه یا یوې سیمې ته او رښتیا. نو کله چې د باډیل درې گزارش ما وک نو تقریبا یو نیمه میاشت پس د هغوی په کلینیک باندې کار شروع شو. کله چې په کلینیک باندې کار شروع شو نو بیا ما ته د کلی یو قومي مشر زنګ وو او ما ته ویل چې ته خبرې ما ویل نه ویل چې زمونږ په کلینیک کار شروع شو. ویل زمونږ په کور کې وای زما میرمنه او زما مور چې هغه ډیر بوډۍ ده ویل هغه تا ته په هر مانځه کې دوا کوي. نو چې یوه مور او یوه نیا ما ته په هر مانځه کې دوا کوي نو زه به خبریالی ولې پریدم او زه به د خبریالی سره هغه زما مینه به ولې زیاته نه شي. سالی صاحب
غازی صاحب یو مهم موضوع چې د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې خبریالان ورسره مخامخ دي هغه دا دی چې ځینې خبریالان په هر نظام کې داسې وي لکه دولتي خبریال دی به کار کوي وي غیر دولتي رسنۍ یا نړیوال رسنۍ سره خو دی وایي چې د گزارې په خاطر باندې داسې راپورونه جوړوم چې خلک فکر کوي چې زه د هماغه نظام دولتي خبریالم. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر ولرم چې دا رقم خبریالي ستاسو په نظر څنګه کار دی.
زمونږ وطن کې غټ مشکل دا دی چې د ژورنالیزم ته په هغه کچه چې خلک ګوري لکه ډیر په ښه نظر ورته نه ګوري او دا ځکه ورته نه ګوري چې زمونږ لږې پاکې پاکې به خبرې کوو. زمنګ خبریالی چې دا اغا پم دی ډیره خراب شوا چې چا د فساد دلاري چا د خپلولۍ دلاري چا د سمت دلاري او چا د چارواکو سره د داغوی د غړمالۍ دلاري دا د ژورنالیزم مسلک دومره بدنام ک چې هغه باور چې په نور دنیا کې په ژورنالیزم شته دی هغه افغانستان کې وبیلل شو او خصوصا په لری پرتو منطقو کې او ساحو کې دا لږ وبیلل شو. د دې غټه وجه هم دا و چې موږ به خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه کتل موږ به هغوی ته یا د سوداګرۍ په سترګه کتل موږ به هغوی ته یا د سمت او د یا د یو چا د غوړمالۍ نه د یوې وسیلې دپاره د کار اخیستنې په توګه کتل. دا غټ مشکل زموږ په وطن کې. ما به ډیرو خبریالانو ته چې هغه به د آزادو رسنیو خبریالانو مګر هغې به دولتي ګزارشونه کول کنه چې ولا دی داسې وایي دی داسې وایي دی داسې وایي. ما ویله چې ګوره خیر دی داسې وکړي چې راځئ دا مسلک ډیر بدنام شوی دی راځئ د دې بدنامۍ نه د رایستلو دپاره هڅه وکړو کنه. ولې ته زه دولتي رپورټ وکړم زه ولې داسې مسایل چې غونډه وشوه مثلا غونډه په ننګرهار ولایت کې غونډه وشوه دې کې دی 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 خلکو برخه اخیستې وه تر اخره به ته پوه نه شې چې د دې مطلب څه دی. مثلا ښه دې غونډه کې څه شی وشو کنه څه مسله وشوه خو که زه په دې غونډه کې یو سړی را پیدا کړم چې هغه د ډېرې لري پرتی منطقې نه راغلی دی او هغه د کمپین په غونډه کې برخه اخلي او هغه د دې د خاطره راغلی دی چې لږ تر لږه یو څوک کرایه ورکړي او هغه پیاده لاړ شي او هغه خپله کورنۍ سپورټ کړي. زه د دغه سړي قصه رپورټ کړم نو دا خو د کمپین دپاره بدنامي ده مګر دا د یوې ټولنې د یو سړی د ژوند اصلي قصه ده چې زه خلکو ته رسوم. زمونږ په وطن کې مشکل دا ده، تر ډیره ډیر خبريالان کوشش هم کوي چې خو گزارشونه وکړي، مثلا خو تر ډیره زمونږ غټ مشکل دا ده چې مونږه خبريالۍ ته د خبريالۍ په سترګه نه ګورو، بس رپورٹ دے زر زر تیزان خلاص کو او بس دفتر ته بیګار واری تیر شي. نو کده دینه منګه راوزو خبریالی به ډیر خوان کوي. زه فکر کوم چې په دی اخره کې ډیره خشوه، ډیرو ملګرو کار شروع کو، ډیرو ملګرو هڅه شروع کړله. بل فساد هم یو غټ مشکل چې هیڅوک په دی وطن کې لکه د دې شانو نه خلاص نه دی، مگر خبریالی مسلک باندې د تور داغ لګیدل چې دی دا ورکوټی ټاپه چې د ډیره غټه خودلې شي، او دا یو غټ مشکل زمونږ په وطن کې چې دی سره مونږ مخامخ وو.
خلک خو تفکیک کولای شي ستاسو د کار او د هغه خبريال د کار ترمنځ چې د چا خبره دولتي راپورونه زیات جوړوي، ځکه د ځینو کسانو حتی ستاسو د یو کال یا د دوو کلونو مخکې راپورونه او د راپورونو موضوعات لا په یاد وي.
بالکل همداسې ده سالی صاحب. اصلا مسله دا ده چې مونږه که د رپورټونو دپاره موضوعات پیدا کو او هغه داسې پیدا کو چې کونړ کې یو رسنۍ په یو گزارش باندې کار وکړه، دا یو مثال دی. یوې رسنۍ په یو گزارش، یو ډېره مشهوره رسنۍ وه، په هغې په یو گزارش باندې کار وکړه چې د افغان پوځ د یوه سرتیري مړی چې اصلا د هغه هلک جسد نه و، هغه ژوندی و خو د یو بل چا جسد یې راوړی و، هلته یې د هغه په قبر کې خښ کړی او دوی پسې خیرات کړی و. دا گزارش ما واورېده، ما ویله چې ته ورېږ دې سړي سره زه تماس کوم. ما هغه کس ته زنګ ووهمل چې ته ماته د دې کس نمبر راکړه، ورسره وغږېدلم. ما ورته ویل چې ته ماته لږه قصه وکړه چې دا څه وشو څه ونه شو، دا قصه راته وکړه. ما ورته ویل تا واده کړی؟ ویل نه. ما ویل واده نه کوې؟ ویل واده مې دی کنه درې میاشتې پس. ما ویل څه؟ ویل و زه درې میاشتې ما انتظار وکړه، او درې میاشتې پس زه لاړم د هغه کس واده مې رپورټ کړ چې یو کال وړاندې د همدې په حجره کې د ده د خیرات دیګونه باندې و، مګر نن پکې د ده د واده د خادۍ دیګونه باندې دي. هغه ورځ پکې ویرو او نن پکې د ده په خوشحالۍ کې اتڼ کیږي او سندرې غږیږي. کنه ما دغه رپورټ درې میاشتې مې د دې د خاطر انتظار وکړ چې زه لږ تر لږه خلکو ته د اصلي قصه وښیم، هغه جالبیت خلکو ته وښیم. نو زمونږ په وطن کې دا قصه چې ده، دې رپورټ بیا زما یو ایوارډ هم وګټه. نو مسله دا ده چې مونږه د بیګار وار تیرو، او د بیګار وار نه چې کله خبریالي راوځي هغه به خوان پیدا کوي.
بل غازی صاحب، یو د میز ترشا خبریالي ده او یو په ساحه کې کار کول دي، کوم یو تاسو غوره ګڼي؟ زما خو اوس هم په هغه ساحه کې چې وم، هغه شپې ورځې مې ډېر یادېږي چې خلکو سره په مستقیم تماس کې وم، دغسې مسایل مې پخپله پیدا کول، پخپله مې انکشاف ورکاوه، پخپله مې سرچینو سره خبرې کولې، او بیا خپل راپورونه مې پخپله خوند اخیست. اوس غواړم ستاسو نه واورم.
سالی صاحب، دا ډېره مهمه پوښتنه ده او ما دا دواړه تجربه کړل. مثلا زه چې په وطن کې وم، زه په مسایلو پسې تللم، اوس چې په امریکا کې مسایل ما پسې راځي کنه. خو کله چې مسایل تا پسې راځي، ته به د مسلو په خوښه ځې کنه، او کله چې ته په مسایلو پسې ځې، نو ته به په خپله خوښه مسایل شیان پیدا کړې، زاویې به پیدا کړې. او دا تر ټولو مهمه مسله ده. زه کله کله افغانستان گزارشونه کوم، نو زه ملګرو ته وایم چې دغه دغه شیان واخلې، خو کله چې ماته مواد راشي، هغه خوند په کې چې زه څنګه اخلم، که زه چرته هلته وایم ما چې څنګه اغستلی شو، او ما چې څنګه مرکه کولی شوی، ما چې څنګه زاویې پیدا کولی شوی، دا 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 نشته. او دا ما سخت زوري، زه ډیر کله وایم چې کاش زه هلته وای کنه، مثال ته وایم ما دا مسائل رپورټ کړی وای، او دغه دغه قسمه دغه سي دغه سي دغه سي دغه سي راخسته وای، زه بیا ډیر خلک نشم پازابولای چې ته بیا لاړ شه بیا لاړ شه. دا یو غټ مشکل دی. نو د ساحي خبريالي لکه زما ډیره مینه چې دا د ساحي د خبريالي سره دا، او د زغوانم چې وزم پسې کنه، مسائل ما ته را نشي چې زما غا تیار شیان جوړ کما. نو دا 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 رښتیا تاسو خپل هم تجربه کړی ده چې دا ډیر خوان کوي چې ته خپل مسائل پیدا کی پس لاړ شي، او د خپل زاویې نه راوس پړي. دا تر ټولو مهمه ده چې یو خبريال ته مثلا ډیر ارزښت ورکړي، او هغه خبريال چې دی هغه ډیر په اسانۍ باندې دغه مسله خشنل شي.
غزي صاحب، په جلا وطنۍ کې هم ځینې رسنۍ فعالیت کوي، ځینې په دې ورستیو کې ټکی للی دي، فکر نه کوي چې دوی معیار غسی نیسی ساتلی لکه څنګه چې د خلکو توقع ده، ځکه چې اوس په افغانستان کې سرچینې هم په کمیدو دي.
سالی صاحب، دا تر ټولو مهمه مسله ده، ځکه اوس وخت کې افغانستان کې خبریالي کول داسې آسان کار نه ده. هلته د منابع موندل، هلته په مسلو پسې ګرځېدل، بس تا پسې خلک درپسې، تبا ارس د طالبانو حکومت ته خې کته چرته یو یو انټرویو وکړي او هغه خبره شي، بیا ته دا غین اورستنې ولکېږي. مثلا دا د 2003 کال گزارش چې یو سلو وش په تک قضیه سب چې وي چې طالبانو د خبريالانو سره د تاوتریخوالي په دې کې یو شپې ته یوازې د نیونه وي، چې لا دوه خبريالان د پرون خوشش ول، دوه لا وسم په زندان کې چې یو یو کال بند باندې محکوم شوی دي. نو دا نو د دې نه تاسو قیاس کولای شئ چې الته خبريالي څومره سخت ده. او ځینې رسنۍ چې زه ګورم بدبختانه چې هغه د ژورنالیزم د پاره، د ژورنالیزم د اندی د پاره، او بیا که سبا څوک تر سره حساب کوي چې ګوره تاسو خوده غسي رسنۍ لری کنه، نو دا هم د خبريالانو د پاره، هم د رسنیو د پاره، هم د رسنیو د کور د پاره، دا یو یو ننګ او یو شرم دی چې ډیر وخت منبع نه معلومه. او ځینې رسنۍ چې زه ګورم هغه گزارش وکړي، ځینې رسنۍ بیخي لکه یو تبلیغاتي قصې کوي، نو دا سخته ده. خو په افغانستان کې خبريالي اوس وخت کې ډیره سخته پدې ده چې د اوسنی نظام چې طالبان دي، د هغوی سانسور دومره زیات دی چې خبريالانی بیخي داسې یو حالت ته راوستي دي چې دی بیخي په کور کېني، یا د دې وطن نه وتښتي، ایران دي چې څنګه چلو کې. نو دا ډیره سخته ده. چان یو خو منابعو ته رسیدګي نه کیږي، او بیا چې پسې هغه ځینې رسنۍ هغه معیار هم پسې ورورته، نو دا د ژورنالیزم لپاره، او خصوصا کله کله زه ډیر د شرم احساس کوم چې دا څه حالت روان دی، دا څه وضعیت روان دی.
یو ژمن خبریال ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې په دغسې وضعیت کې څنګه خپل مسلک ته ژمن پاتې سي او بے طرف خبریالی وکی؟
سالی صاحب، دا سخته ده اوس وخت کې، دا سخته ده چې یو ژمن خبریال دی هغه سه مسله راپورټ کړی شي، ځکه زما ډیر ملګری دوستان دي چې هغه سه پیژنم، هغه سره په تماس کې ما، هغه ما ته چې قصې وکي، نو زه ډیر په حیران شوم چې دا خو ډیره سخته ده. نو بیا خبریالان چې دي د نورو لارو نه، د نورو منابعو نه خپل کار کولای شي، هغه مسله هم ته باید ځان ورسوي، یوازې په دوه دریو سرچینو باندې اتکا ونه کی، او لږ تر لږه نور خلک پر راوغږي، نور شواهد او مسائل پیدا کی، او یو څه وکي. دا ډیره سخته ده، دا ډیره سخته ده. زه پوهیږم چې افغانستان کې دا اوس ډیره سخته ده، خو خبریالان دې لږ تر لږه دې ته وګوري چې دا مسلک دی، او دا کم استخباراتي یا دا کم لوری نه دی. نو د دې لپاره باید هم د توازن د خاطره عوام خپل تر حده باید کوشش وکړي. موږ چاته نشو ویلی سالی صاحب، ځکه چې دا حالات چې څوک درکوي افغانستان کې، چې څوک دي او زور سره تماس کوي، ما هغوی دپاره دا کار ډیر سخت دی. خو بیا هم خبریالان باید تر خپله وسه کوشش وکړي چې داسې مسایلو ته غور کړي، او دواړه طرفونه یا څو طرفونه په پام کې ونیسي، او لږ تر لږه ډېرې منبع په یوه مسله راوغږي.
ځوان خبریال ذبیح الله غازی، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو کیسې را سره وکړې، پر دې مو خبرې وکړې چې په ساحه کې خبریالي څنګه وي، مسایلو ته څنګه له نویو زاویو څخه وګورو، او خبره څنګه په جالب انداز وکړو. کور ودان، مننه چې په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته.
ډیره مننه کوم سالی صاحب، تاسو نم خدای مخه دا و باد لره، تشکر.
شخواله غلی اینا زبلی میروم شنکی خالونه ای مردانه ری شخواله غلی اینا زبلی میروم شنکی خالونه ای مردانه ری Oh, oh, oh.
سر پده جار کرو مزه زان و قربان کرو مزه سر پده جار کرو مزه زان و قربان کرو مزه زان و قربان کرو مزه زان و قربان کرو مزه راشق و ماغرانی ای بیدوانی گوڑ سرگی می پلا دے لزیڑر مانی راشق و ماغرانی ای میرابانی گوڑ سرگی می پلا دے لزیڑر مانی راشق والا غلی ای نازا بلی